ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
ملګرو ملتونو د رايو د تفتیش د پروسی د ختمې دلو هر کله کړی دی. پاکستان د افغانستان هغه انتقادونه رد کړی دي چې د ډیورند کرخې په غاړه کې د پاکستانی سرحدي قواو لخوا د خندق د کیندلو په اړه کړی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پاریس ته تللی چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې په هکله خبرې وکړي. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي. افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژي شپک شپې ته فیصده تطبیق کړي، خو لا هم ویل کیږي چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات پایدار نه دی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزیده د ساعت خبرونه وایي.
ملګرو ملتونو د رایې د تفتیش د پروسې د ختمېدو هرکلی کړی دی. ملګرو ملتونو په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره کړې ده ویلي دي چې اوس په د وظایفو او مسؤلیتونو په اساس د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د رایې د تفتیش په اړه شکایتونه واوري. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د شکایتونو د اوریدونو وروسته به د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان سي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د مشاور ریچارډ چمبر له خولې ویل سوي دي چې د رایې د باطلولو د نننۍ علني غونډې نه وروسته د ملګرو ملتونو نقش پای ته رسېدلی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د پروسې د ختمېدو رسمي اعلان وکړ. تمه وه چې نن د جمهوري ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د یووالي د حکومت په سر خبرې وکړي، خو نن دغه خبرې تر سبا پورې وځنډېدې.
انتخابات خپلواک کمیسیون نن پر سپید ډول د افغانستان د جمهوریت سره د دوهم پړاو د سل پسولو کې درېو د پلاتینې بهیر پای ته رسیدل اعلان کړ. د انتخابات خپلواک کمیسیون نن درېو د چکلیستونو په باب خپل نهمه وروستۍ غونډه جوړه کړه او په دې ډول د سل پسولو کې درېو د پلاتینې بهیر چې د سرطان په شپږشتمه پیل شوی او پای ته رسیدل اعلان کړ. د انتخابات د خپلواک کمیسیون رئیس نورستانی ویل
امروز تفتیش کاملا به پایان رسید. امیدوار هستیم که
نن پلټنې په بشپړه توګه پای ته ورسېدلې. هیله لرم چې ټولې دغه نتیجې یا د نن ورځې په پای کې او یا هم سبا سهار د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سل پسلو کې درېو د پلټنې د بهیر پای ته رسېدل په داسې حال کې اعلان کړي چې د افغانستان د جمهوریت سره دواړو کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې د جمهوریت سره د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت جوړېدو په سر نننۍ غونډه د یو لړ ستونزو له امله سبا ورځې ته ځنډېدلې ده. کسان چې دا ټیمونه وایي چې د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د چارواکو او د ملګرو ملتونو د چارواکو په منځګړیتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په برخه کې ولر پرمختګونه رامخې ته شوي دي، خو اوس هم لا دا ټیمونه یوې موافقې ته نه دي رسېدلي.
د انتخاباتو د رایو د تفتیش د پروسې د ختمېدو په هکله مو د خبریال اکرام شینواری راپورټ واورېده. د پکتیا قومي مشرانو د انتخاباتو د کمیسیون نه غوښتي دي چې د انتخاباتو نهایي نتیجې د زر تر زره اعلان کړي. بل پلو په خوست کې د عبدالله د ټیم یو شمېر غړو د ملي یووالي د حکومت په جوړولو ټینګار کړی دی.
پاکستان د افغانستان هغه انتقادونه رد کړي دي چې د ډیورند د کرښې په غاړه د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د خندق د کیندلو په اړه کړي دي. پاکستان وایي چې د خندق د کیندلو د پروژې هدف دا دی چې د وسلوالو د تګ راتګ او قاچاق مخه ونیسي. د مشان جرګې نن فیصله کړې ده چې د سه‌شنبې په ورځ دي امنیتي چارواکي د مشان جرګې ته د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني عسکر لخوا د خندق د کیندلو په اړه وضاحت ورکړي. د مشان جرګې د پاکستاني پوځیانو دغه اقدام د منلو وړ نه بولي. د پاکستان د سرحدي قواو چارواکي څو ورځې وړاندې د کوټي یو شمېر خبریالان د خندق د کیندلو ساحې ته وروستلي وو. پاکستاني چارواکي وایي چې دا خندق 480 کیلومتر اوږدوالی لري چې له قندهاره به تر پکتیکا پورې وکیندل سي. ولسمشر کرزي پرون یو هیئت وټاکئ چې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د غزنی چارواکو ویلی دی چې د قرهباخ په ولسوالۍ کې د امنیتي قواو او د طالبانو ترمنځ په جګړه کې سلويخت وسلوال وژل شوی دی. د غزنی د قرهباخ په ولسوالۍ کې جګړه دوه ورځې مخکې هغه وخت پیل شوه چې طالبانو په امنیتي پوسټو بریدونه وکړل. په قرهباخ کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان محمد اعظم خان ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په جګړې کې سلګونو وسلوالو برخه اخیستې وه. هغه ویلي دي چې په جګړې کې څلوېښت طالبان وژل شوي او جګړه ختمه شوې ده، خو طالبانو ویلي دي چې په جګړې کې دوه کسه وژل شوي دي. طالبانو دا هم ویلي دي چې درې محلي پولیس هم وژل شوي دي.
نن په کابل کې د مان په یوې چاودنې کې د ولسي جرګې یو غړی ټپي شو. په کابل کې پولیس وایي چې په ولسی جرګې کې د غزنی د ولایت استازی علی اکبر قاسمی نن سهار د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین په یو چاودنه کې ټپي شوی دی. پولیس وایي چې هغه سپورت کاوه چې د ماین چاودنه وسوه. ښاغلی قاسمی په روغتون کې دی او ډاکټرانو د روغتیایي حالت په اړه ډاډ ورکړی دی. بل پلو ته د هلمند د مارجی په ولسوالۍ کې وسلوالو دولس قراردادیان تښتولې دي. په کندوز کې بیان د دولتي او شخصي کلینیکونو ډاکټرانو احتجاج کړی وو. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ګل رحیم نیازمند په خپل رپورت کې وایي چې دغه ډاکټرانو د دې لپاره احتجاج کړی وو چې د یو ډاکټر زوی چې د لومړي ټولګي زده کوونکی وو وسلوالو تښتولی دی.
د امریکا د بنانیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د منځنی ختیځ او د نړۍ نورو هیوادونو ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف مبارزه کې به د اړتیا په صورت کې نظامي ونډه واخلي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر نن د خبره د سی بی ایس د تلویزیون د شبکې سره په مرکه کې کړی ده. خاغلی کیری ویلی دی چې د هغو هیوادونو شمیر به مخ په ډیریدو دی چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې خلاف په جنگ کې برخه واخلي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر منځنی ختیځ ته تللی و چې د سیمې د هیوادونو سره د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په خلاف د مبارزې په حق له خبرې وکړي. هغه ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف په مبارزه کې به بشري او اقتصادي مرستې هم شامل وي. جان کیری ویلي دي چې د منځنی ختیځ د سیمې د هیوادونو ملاتړ د اسلامي دولت د ډلې هغه ادعا غلط ثابتوي چې وایي اعمال د اسلام د دین سره مطابقت لري.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر جار کیری وایي چې د عراق سره اعظم د هغه پریکړې هرکلی کوي چې خپل قواو ته امر کړی دی چې په هغو سیمو د بمباری نه کوي چې ملکیان پکښې اوسیږي. ښاغلی عبادی د شنبې په ورځ خپل قواو ته امر وکړ چې د اسلامي دولت تر ورکې لاندې سیمو کې دي د ملکیان خوندیتوب اطمیناني کړي. هغه د اسلامي دولت د ډلې په وسلوالو تور ولګاوه چې د ملکیانو نه د سپر په حیث کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر د سی بی ایس د تلویزیونی چینل سره په خبرو کې وویل چې دغه مطلقاً هغه څه دي چې د عراق سنیان غوښتنه کوي. د عراق پر حکومت چې شیعاګانې مشري کوي نړیوالې ټولنې فشار اچولی دی چې د سنیان او کردانو سره د خبرې وکړي تر څو د وسلوالو خلاف یو متحده جبهه جوړه کړي.
د اوکراین د دفاع وزیر ویټالی هیټیلی ویلی دی چې ملک ته د غرب نه وسلې د رسیدو په حال کې دي چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په ضد جنگ کې کومک وشي. د دفاع وزیر ویلی دی لس ورځې مخکې د ناټو په عالي غونډه کې په پټه د دغو وسلو د استولو موافقه شوې وه. هیټیلی ونه ویل چې دا کوم هیوادونه دي چې د ده په خبره موافقه یې کړې ده چې د دفاعي سیستم د راکټونو په شمول اوکراین ته د وسلو د استولو خبره کړې ده. په عین حال کې نن د یکشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې هوایي میدان نه بار په دانسی کې چې د یاغیانو مرکز دی د جګړې نه یوه ورځ وروسته نن هم جنگ ادامه لرله. توقع کیږي چې سبا په پاریس کې د عراق په مسلې د غونډې تر څنګ د اوکراین په موضوع هم خبرې وشي.
شمالي کوریا یو امریکایي تبه په دې تور په شپږو کلونو پر مشقته بند باندې محکوم کړی دی چې د پنګیانګ په خلاف د دغه هیواد حکومت په وینا د دښمنۍ عمل تر سره کړی دی. محکمې نن دغه کس چې متیو میلر نومیږي سزا واوروله. دوی نوی مخکې میلر او دوه نور امریکایانو د امریکا د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې خوشي کړي. میلر چې شل کلن دی د اپریل په میاشت کې ونیول سو. خپل ویزه څیرې کړه او په شمالي کوریا کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال نړیوال کپ سیالیو ته د تیاری په هدف نن سره لا ته روانه شوې ده چې هلته به د تمریناتي لوبو تر څنګ نور تمرینونه هم ترسره کړي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن د راپورټونو نه وروسته د ځوانې هیلې پروګرام لرو. عاشق الله رحیم زوی تاسو سره مجلس کوي، کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژۍ شپږ شپېته فیصده تطبیق شوي، خو لا په افغانستان کې اقتصادي وده پایداره نه ده. د روغتیا په برخه کې د دې ستراتیژۍ تر ټولو زیات او خصوصي سکتور کم پلانونه عملي کړي دي. بهارت صابر رپورټ را لېږلی دی.
افغانستان د خپل ملي انکشاف د ستراتیژۍ شپږ شپېته په سلو کې پلانونه عملي کړي، خو لا هم دغه هیواد لازمې اقتصادي ودې ته نه دی رسېدلی، ځکه ډېری اهداف ورکې داسې اهداف نه ول چې د افغانستان د ملي ضرورتونو په بنیاد جوړ شوي وي. د ملي انکشاف د ستراتیژۍ تر ټولو ستر هدف د لوږې ورکول ټاکل شوي وو. د دغه ستراتیژۍ پر اساس افغانستان د پنځو کالو په اوږدو کې په بېلابېلو سکتورونو کې څه د پاسه 15 لس میلیارده ډالره پانګونه کړې چې 4.9 میلیارده ډالره یې د افغان دولت د بودیجې له لارې او 10.5 میلیارده ډالره یې د نړیوالې ټولنې لخوا مصرف شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي دغه ستراتیژي په ټوله کې ونتوانېده افغانستان یوې پایدارې اقتصادي ودې ته ورسوي. دا ولې؟
متاسفانه استراتیژي جوړ سو، خو هغه پروژې چې استراتیژي د تطبیق لپاره باید په کار اچول شوی وای، هغه پروژې نه ارزیابي شوی ده، نه په نظر کې نیول شوی. دې له خاطره متاسفانه هغه نتایج چې موږ انتظار درلود چې د افغانستان لپاره پسلې دیارلسو کالونو نه د اقتصادي په برخه کې ډېر بدلون راسي، هغه بدلون نه راغلی.
دغه ستراتیژي د پلانونو په تطبیق کې د روغتیا برخه لومړی او د خصوصي سکتور برخه تر ټولو پاتې راغلې ده. د روغتیا برخه 8 اتیا او د خصوصي سکتور برخه 45 په سلو کې د ملي انکشاف ستراتیژي پلانونه تطبیق کړي دي. امنیتي سکتور 3 اویا په سلو کې، معارف 1 اویا په سلو کې، حکومتداري 1 اویا او زراعت 1 شپېته په سلو کې. خو لا هم په ډېرو هغو برخو کې چې باید سم او اړین کار شوی وی داسې نه دي شوي. د اقتصاد وزیر ښاغلی ارغندیوال په ځینو برخو کې نړیواله ټولنه ګرمه بولي.
د مثال په توګه په زراعت او په انرژي برخه کې هغه کارونه چې په افغانستان کې اقتصادي وده تضمینولای شو هغه په نظر کې نه نیول شوی. د زراعت په برخه کې مونږ ایس د سیمزه کې چې نوی خړوبې شي او تر کرنداندې راسي هغه نه دی ایجاد شوی، او په انرژي برخه کې هم ایس بند نه دی جوړ شوی. یو علت دا و چې متاسفانه خارجان دې سره دلچسپي نه درلود چې په افغانستان کې بندونه جوړ شي.
په تیر 5 کال کې د ملي انکشاف د ستراتیژۍ په لکولو په لار کې یو شمېر ستونزې هم پرتې وي. د اقتصاد وزیر په باور په دغه ستراتیژۍ کې د افغان دولت اقتصادي ونډه ډېره کمه وه، خو په همدې حال کې ډېری پیسې د دولتي بودیجې له اډانې بهر لګول شوې دي. په همدې حال کې د موازي ادارو رامنځته کېدل هم د دې سبب شو چې د دولتي ادارو کارکوونکي دغو موازي ادارو ته مخه کړي او د ښه معاش په تمه هلته په کار وګمارل شي، او د وګړو د شمېر زیاتېدل هم د لوږې د ورکولو امکان خورا زیات راکم کړو. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن سره له دې چې له دولت سره موازي ادارې د نړیوالې ټولنې یو اندېښنه ګڼي، خو دا مني چې دغه ادارې باید د دولت سره په څنګ کې کار وکړي، نه د یو سیال او رقیب په توګه. او له دې سره د خصوصي سکتور پیاوړي کېدل په تیره بیا د قانونو د راسپړلو برخه هم ضروري ګڼي.
په راتلونکي کې د افغانستان د اقتصادي ودې او لوږې د لمنځوړلو لپاره باید د خصوصي سکتور پیاوړتیا لپاره کار وشي. په دغه هیواد کې د لوږې او بېوزګارۍ د لمنځوړلو لپاره اړینه ده چې د قانونو راسپړلو ته خاصه پاملرنه وشي.
خو د دې ټولو سره سره د ټاکنو د پایلو ځنډیدل د افغانستان اقتصادي ودې او پرمختګ ته زیات زیان اړولې دی. د هیواد اقتصاد او امنیت د دغه ځنډیدلو پایلو له امله ځپل شوي دي. خصوصي پانګې اچونې د تعلیق په حال کې دي، او په همدې حال کې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي، چې د اقتصاد وزیر په وینا دا افغانانو ته سزا ورکول دي. د اقتصاد وزیر وایي ډاډه ده چې د ټاکنو د کړکېچ سرته رسیدلو سره به ټول شته حالات بدل او راتلونکي به روخانه شي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی، وایي چې د هلمند مارجي په ولسوالۍ کې وسلوالو 12 قراردادیان تښتولي دي.
تښتول شوي 12 واړه کسان تېره ورځ ماښام په یوه واده کې میلمانه وچی د امن نظم د پولیسو په یونیفورم کې وسلوالو وتښتول. د تښتول څو کسانو د هویت په اړه ویل کیږي چې ټول د پرمختیايي پروژو قراردادیان دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی په دې باب خپلې پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه پورې لا نه ده څرګنده چې د پولیسو په یونیفورم کې برمتنیونکي وسلوال طالبان دي او که د پیسو لپاره انسان تښتونکي. پر همدې مهال د مرجع ولسوالۍ د ټولنیزې شورا پر رئیس ذبیح الله ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته تر رسېدو مخکې نن ماپښین مهال د پولیسو لخوا وژل سوی دی. عمر ځواک په دې باب وایي چې د پولیسو په یونیفورم ملباس ځانمرګي برید کوونکي غوښتل چې د برید لپاره د ذبیح الله د کور میرمستون ته ننوځي. هاخوا د سنګین ولسوالۍ په مرکز کې د دولتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو دوو ورځو راهیسې نښتو زور اخیستی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم په سنگین ولسوالۍ کې تازه نښتې مني او وایي چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د تعمیر په یوه کیلومتري کې په یوه ګڼ ځنګل کې سنګرونه نیولي. دی زیاتوي چې په دې تازه نښتو کې دوه پولیس او څلور عام خلک وژل سوي، پنځه پولیس او څلور عام خلک ټپیان سوي دي. عینی شهیدان وایي چې وسلوالو طالبانو د سنگین د بازار دکاندارانو ته خبرداری ورکړی چې د جګړې له کبله سیمه پرېږدي، خو عمر ځواک وایي چې دې ولسوالۍ ته تازه‌دمې افغان ځواکونه رسېدلي او د وسلوالو طالبانو د وړاندې تاګ مخه نیولې. د سنگین له جګړې څخه درې میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د دولت وسلوال مخالفین په سیمه کې پراخ حضور لري او هر ورځ ورڅخه د درنو نښتو راپورونه ترلاسه کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته د ځوانې هیلې پروګرام لرو. عاشق الله رحیمزوی به تاسو ته مطلب بیان کړي چې موضوع څه ده، خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د پروسې د ختمېدو رسمي اعلان وکړ، خو د ولسمشر د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په سر غونډه تر سبا پورې وځنډېدله. د مشرانو جرګې نن فیصله وکړه چې د ششنبې په ورځ دي امنیتي چارواکي د مشرانو جرګې ته د ډیورند د کرښې په غاړه د پاکستاني عسکرو لخوا د خندق د کیندلو په اړه وضاحت ورکړي. نن په کابل کې د مان په یو چاودنې کې د ولسي جرګې یو غړی ټپي سو. په کابل کې پولیس وایي چې په ولسي جرګې کې د غزنی د ولایت استازی علي اکبر قاسمی نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د مان په یو چاودنې کې ټپي سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې یو شمېر هیوادونو د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې لپاره د عسکرو د استولو ژمنې کړې دي. هغه وایي چې په منځني ختیځ او د نړۍ د نورو هیوادونو ژمنو چې ویلي دي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کې به برخه واخلي ډېر هڅولی دی. تمه ده چې په پاریس کې به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې په اړه غونډه وسي. د عراق د مسلې تر څنګ به په دغه غونډه کې په غیر رسمي توګه د اوکراین په مسلې هم خبرې وسي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون لوړه کړې ده چې هغه خطر به له منځه یوسي چې د اسلامي دولت ملیشو پیش کړی دی. دغه ملیشو د بشري مرستو د برتانوي کارکوونکي سر غوڅ کړی دی. د بشري حقونو د څارنې موسسه غواړي چې د عراق د هغې هوایي حملې تحقیق دي وسي چې پکښې یو ښوونځی په نښه سوی وه. په دغه ښوونځي کې بې ځای سوي داخلي مهاجر اوسېږي. په دې هوایي حملې کې یو دیرش ملکي کسان وژل سوي وو. د پاکستان چارواکي وایي چې د اوبو د بند یو بل حفاظتي دیوال د دې لپاره الوزولی دی چې د مظفرګر ښار سیلاونه لاندې نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال نړیوال کپ سیالیو ته د تیاری په هدف نن استرالیا ته روانه سوه.
ځواني
هلی
د خبرونه چلون کای عاشق الله رحیم زوی
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بو سید درنو دونکو دا به هم د ځوان هلی د خبرونه په وړاندې کولو سره ز اشرف الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر ما لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې هم تاسو اوریدل او هغه اوریدونکو چې البته د فیسبوک نه ګټه اخلي په فیسبوک هم د خبرونه موضوع منګه لیکل دي چې څنګه کولای شو هغه زینه چې د ټولو زینه دي مثلا سرک مثلا پارک یا مثلا نور د تفرید از ځایونه یا زمونږ استاد خپل د کور شاوخوا سیمه چم گاوند د څنګه پاک ساتو مسؤلیت د چا ده ځکه په افغانستان کې ځکه چاوریدون کم دلته اوسه په دې فیسبوک کې مزین اوریدون کوي لید چې باید خاروالی ولرو او خاروال باید په دې غم وخري خو فردي مسؤلیت تر کومه حد پورې موږ په ځای کړی دا زمونږ خپل مسؤلیت تر کومه حد پورې په دې برخه کې موږ درکړی دا او هغه مو تر سره کړی دی البته او درکړی مو ده په دې موضوع درنو دن کوستا سره غږیږو که غواړی په خبرونه کې را سره برخه واخلی خپل نظر سره شریکی چې د پارکونو په ساتلو کې څنګه کولی شو مثلا یو پارک چې په یو ښار کې جوړیږي د پارک ته ټول راځي ټول مثلا غواړي د یو سات دوه ساته یا درې ساته چې پالته تیروي په خوښۍ په آرامۍ او په پاکه فضا کې تیر کړي ځین وخت مثلا خلک راځي پارک ته د ځان سره ځینې میوه راوړي او بیا دغه میوې پوټکي او نور شیان همداسې غورځوي او وایي چې پارک ته زه راغلی یم دلته هم پیسې ورکړي دي او دغه نفر چې دلته کار کوي دا د همدې مسؤلیت ته باید چې پاکې کړي خو ستاسو خپل مسؤلیت څه شی ده په دغه موضوعاتو در سره غږیږو درنو دونکو برخه را سره واخلئ خپل نظر را سره شریکوئ دوه شمیرې دي چې زنګ پرې وهلی شئ د واشنګټن د سټوډیو شمیره ده 00-2021-9-1-6 او د افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 09-0-0 په همدې دواړو شمیرو باندې کولی شئ چې البته د همدا اوس نه نیولې تقریبا 50 دقیقې چې د خبرونه موږ تاسو په ګډه اورو تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د افغانستان او د نړۍ په هر ځای کې چاستئ په همدغه دوه شمیرو باندې چې یو د واشنګټن د سټوډیو د شمیره ده 00-2021-9-1-6 او بل په کابل کې محلي شمیره ده 09-0-0 هر شمیره چې تاسو ته آسانه اوسي او هر شمیره چې په تاسو باندې لږ مصرف راځي کولی شئ چې زنګ ووهئ دواړه شمیرې تاسو د واشنګټن د سټوډیو سره دلته وصل کوي په فیسبوک چې اوریدونکو نظر پریښی ده مثلا نعمت الله همدرد وایي چې باید یو ښه خاروال ولرو خو لکه مخکې چې ما یادونه وکړله که خاروال فرض کوي نه وي نو معنی دا ده چې موږ به خپل کور کلی مثلا خپل ښار خپل لارې کوڅې خپل پارکونه سرکونه همداسې پرېږدو عمران عزیز صاحب وایي چې هر کس باید فردي مسؤلیت احساس کړي هر څه چې بې ځایه پروت وي له مخې لرې کړي د خوراکي موادو پاتې شونې د کورونو خزلې او نور څه باید په عامو ځایونو کې وانهچول شي عمر عمران عزیز د جلال آباد د ښار نه البته دا پیغام پریښی ده یو بل اوریدون شبیر ابراهیمی په دری کې پیغام پریښی ده چې وایي به نظر من بهترین را برای این کار نهادینه ساختن فرهنګ شهرنشینی در میان اتبای همان محیط است معنی دا ده چې په یو ښار کې موږ اوسیږو ځان دغه ښار وګڼو ښار خپل وګڼو نو موږ به وکړی شو چې خپل ښار خپل کور خپل کلی نور عامه ځایونه ښه وساتو عزیز الله عادل په فیسبوک ویلي کې چې ننګرهار ته یو والی راغلی ولایت دروازه یې بهار خواته نه ده لیدلې نو داسې خلک مطلب هدف دا شي ته فکر کوم چې وایي مسلکي کسان موږ نه لرو د دې ورور د دې پیغام نه داسې معلومیږي په هر صورت نور ډېر پیغامونه هم راغلي دي زه به کوشش وکړم چې هر څومره امکان وه د اوریدونکو هغه پیغامونه چې دلته په فیسبوک کې پریښي دي هغه تاسو درنو اوریدونکو سره شریکم خو بیا هم تاسو یو خو دا ده چې خپله مثلا مسؤلیت هم څه ده یو مسؤلیت دا ده چې نور خلک څنګه پوه کوي که چیرته مثلا یو دوکاندار یي او هغه دوکاندار داسې شیان خرڅوي چې د هغه د دوکان په مخ کې خلک یې استفاده کتنه کوي نو هغه څنګه کولی شي چې مثلا که فرض کو په افغانستان کې اوس دغه فانتا او پیپسي او دغه شیان چې سکي دغه د تش بوتلونو د پاره باید دکاندار څه شي ولري د ځان سره. په دغه موضوعاتو درنو دونکو سره غږیږو، ګورو چې تلیفون کې اوریدونکو فکر کوم زنګ وهلی ده، د یو اوریدونکو سره به وغږیږو. ارزنه چې زنګ وهلی، مهرباني وکړئ نوم دې واخله او خپل پوښتنه دې وکړه یا نظر دې را سره شریکه. السلام علیکم صاحب. غږ اوري صاحب تاسو؟ که غږ نه اوري زه به په فیسبوک یو بل پیغام ولولم. حقپال صاحب د جلال آباد ښار نه، صاحب الله حقپال وایي چې باید په ټولو تصویري، صوتي او نورو رسنیو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شي د مربوطه ارګانونو څخه چې څنګه کولی شو خپل کور، ښار، پارکونه، سړکونه او نور عامه ځایونه پاک وساتو. اکثره خلک وایي داسې فکر کوي چې زه د پیپسي وسکم نو ضرور نه ده چې په کثافت دانۍ کې ورواچم، خو یو متل دی چې څاڅکی نه دریاب جوړیږي. کله خلک دا احساس وکړي نو کېدای شي د دې مخه ونیول شي. فکر کوم چې په ځای نظر هم دا ده چې خپل مسؤلیت مخکې هم یادونه وکړه چې هر څوک دا مسؤلیت لري چې پیپسي دې وسکه بوتل یې همداسې سړک ته مه غورځوه یا په هر ځای کې د چې زړه به مې غورځوه د سره وساته. حتما به داسې یو ځای پیدا شي چې په ښاروال یا مثلا نورو چارواکو به جوړ کړی اوسي، تاسو کولی شئ چې په یو مشخص ځای کې واچوئ. بل اورېدونکو سره غږیږو، خدای دې وکړي چې اوس د دې غږ واورو. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
کوم ځای نه خبرې کوي جمیله؟
ضلع هرنائینه.
هرنائی دا کوم ځای کې ده؟
دا بلوچستان کې ده.
ښه، څه مهرباني وکړه څه نظر درلود؟
زه پارک باره کې نیم کوم، دغه د پارک باره کې.
هاو
پارک ډېره صفائی ښه ده، سړی کوي پارک دا ګندګي مندګي سړی نو غوځه بوتلې کدا نیبل شوی پارک دی دا چمن صفائی ډېره ښه ده.
نو څنګه به پاک ساتو؟ ته کله چې پارک ته ځې میوه ځان سرویس څه کوې؟ تا کله داسې څوک لیدلی دی چې میوه یې خوړلی یا پیپسي نور شیان څښلي اوسي بیا یې هغه بوتل یا همداسې پوټکې پارک کې پرېښي وي اچولي؟ ویلي مننه مننه جمیل خان چې په خبرونه کې دې زنګ وهلی او خپل نظر دې راسره شریک. بل اوریدونکو سره غږیږو، ګورې چې دې کوم ځای نه زنګ وهلی. السلام علیکم صاحب.
السلام علیکم رینزو صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. شردمان صادق هم د کومال
صادق صاحب سره مې خبرونه ده.
خدای دې وبخښه. فکر کوم دا پروګرام د چاپیریال ساتنې مهدیزیس په اخله ده چې پاکواله د دې په اخله ده کنه؟
بله صاحب، خصوصا عامه ځایونه په مجموع کې نغه کې دغه سرکونه، سرکونه مثلا پارکونه یا زمون خپل کور چم گاون کې چې کوم ځای کې وسیږو دغه خپل مسؤلیت څنګه وګڼو، څنګه پاکو، چاته وګورو، په دې تمه کې نو چې څوک درای شي دا ځای درې پاکي موږ خپل اول چټل نکو کبه چټل شي به پاکو.
نو اصلا خو دا د ټولو انسان دپاره د هر انسان دپاره دا لازم دی چې د خپل ماحول پاک وساتي، مثلا خصوصا په دا کلو بانډو کې. تاسو وګورئ دا څومره سړی دی، ښارونو نه کلو نه غټو کلو نه وځي او اطراف ته ځي، خلک وایي دې هوا صافه ده. علت شی دی، علت دا ده چې هلته کثافات نه شته. نو دغسې چې کله ازدحام د خلکو زیاتېږي او استوګ نه زیاتېږي، خلک کلی غټېږي، ښار غټېږي، په کار ده هر چا ته دوکاندار ته هم په کار ده، مثلا د کور والا ته هم په کار ده چې خپل ماحول پاک وساتي. انسان راولیږي، بوډا راولیږي یا یو بل شی گزاری دلته. نو خدا دا ټول لپاره، تو افغانانو لپاره، ټول خلکو لپاره، یوازې د افغانانو لپاره بلکې د ټول دنیا د خلکو لپاره،
ټول دنیا لپاره. صادق صاحب، دلته دغه فرهنګ او د کلتور موضوع ته فکر کوي څومره مهمه ده؟ ځکه مثلا دلته په امریکا کې سره د دې چې سړی په دې باندې ښه پوهېږي، مثلا چې په سره اشاره ده او په سره اشاره کې ته ولاړې درې بجې څلور بجې د شپې دي، نه پولیس شته، نه څوک شته چې تا وګوري، مګم بیا هم خلک درېږي، هغه قانون مراد کوي. دغه تر کومه حده پورې فکر کوي چې زمونږ استاد ټولنه کې نشته؟
اصلا خدا دا خو تاسو لسته په علم پورې تعلق لري رحمزه صاحب چې کله جامعه عالم ای الته علم مخک تلای مثلا خلق پوی خپل باغ د اهمیت باندې پویږي مثلا د وطن په اهمیت پویږي د خاورې په اهمیت پویږي د ځان د ساتنې او د ماحول په اهمیت باندې پویږي او د افغانستان مشکل تل دا چې د خلک د څو کلونو کېږي د غزیر پنځه کلم څخه پراګنده ژوند دي چیرته په نورو ملکونو کې ژوند دي اصلا د خلکو د خپل علاقې سره مینه او محبت شته نه ځکه دوی په نورو علاقو کې کړیږي او څه کوشش نه کوي چې موږ باید کوم مابلونه دي یو ماسل نه پوښتنه وکړه په ترکیه کې ما وته ویل چې تاسو کله د ترکیه خار ګوري او تاسو ماسل د افغانستان پر سلام یې دغه څه یو څه افسوس سندره کې څه احساس کې هغه به ډیر ښه قناعت راځي کما ته چې ولا زړه خپه کېږم چې څه چې زه خپه یم چې ولې زموږ افغانستان دغه توران ویجال دی او ترکیه دومره آباد ده ان د سپیکر سره ولې دا چې وایي احساس سره ولې
احساس باید ولري بله بله هغه د وطن پرسته او د وطن دوستی او د خپل قوم او دوست او ملګری او د خپل وطن او د هر شی د خپل ځان ګڼل او دغه مالک ګڼل فکر کوم چې دا ډیر مهمه خبره ده. ډیر زیاته مننه استاد اشرف زمان صادق صاحب خبرونه کې در سره برخه واخیستله. اسد سروري په فیسبوک وایي چې هر څوک دی د خپل وجدان قاضي کې دغه نه علاوه صفایي وازې په خاروالۍ او کوم کسانو باندې نشي راتلی او هر کس باید د خپل ځان او کورنۍ د صحت په خاطر هم چاپریال صفا وساتي. هلال طیب بیوی دا وای هغه وخت کې دی چې خلک پدې پوه شي چې صفایي د ایمان یو برخه ده ځکه صفا چاپریال ساتل د پرمختګ علامه ده. البته دا اوریدونکي کله کله پښتو په داسې یو شکل لیکي چې دوی یا د په تلیفون کې دغه پښتو لیکي یا مثلا په داسې کمپیوټر باندې لیکي چې هغه کې هغه د پښتو ځینې توري نه وسي. نو زه کوشش کوم البته چې سمې ولولم. ځینې اوریدونکي البته بیا چې د پاکستان خصوصا چې پیغام لیږي هغه د اردو ټکي پکې استفاده کوي نو دا هم لږ جنجال پیدا کوي. خو بیا به هم کوشش وکړو چې تر کوم حده پر امکان لري دوی پیغامونه ستاسو درنو اوریدونکو پورې ورسمه. علامه محمد حقدار بیا وایي چې زه باید دومره ووایم چې پاکي د ایمان جز ده. اول د ځان پاکوالی ضروري ده او چا چې ځان پاک وساته هغه ایمان او وطن پاک وساته. چا چې ځان پاک ونه ساتو نو هغه په کور کلي وطن او ایمان څنګه پاک وساتلی شي. یعنی هدف همدا شی ده چې که چېرته موږ خپل ځان او وطن پاک ونه ساتو نو زموږ ایمان به پاک نه وسي. پر صورت بل اوریدونکي شاه جهان حیاناک وایي چې پاکوالی د ایمان یو جز ده. نو په همدې خاطر باندې دا زموږ ستاسو ایماني وجیبه هم ده چې خپل چاپیریال پاک وساتو. حمیدالله لکنوال خدا فکر مغه د خوست منطقه وسی دی وای چې کغوړی د ځوانانو خبرونه شعر او شاعری باندې جوړوي نو د خوست ولایت خدل تک مودی البته کوم ملګری شته چې شاعر د غوړی په پروګرام کې برخه واخلي. ان شاء الله چې تاسو پیغام وخت سره راتلونکي کې به تاسو سره ان شاء الله په تماس کې شم او تاسو د ملګری سره به هم وغږیږم. رحمت صدیقی بیوای چې د اورزګان ولایت نه البته وای هغه کورنۍ چې په خارونو کې وسیږي باید خپل کورنۍ کثافات په مناسب ځایونو کې واچوي او د پارکونو د پاک ساتلو چارې ولټوي او د کثافاتو بې ځایه غورځولو څخه هم ډډه وکړي. اکثره وخت درنودونکو دا هم ډیره مهمه موضوع ده چې موږ تاسو خپل په کور چې پاکو نو هغه کثافات راباسو بیرون په سړک کې اچوو. په هماغه سړک باندې به موږ تاسو تیریږم ماشومان هم تیریږي هملته لوبې هم کوي. نو کور خو هم پاک بیرون هم چټل کړه. بیا همدغه بیرون کله چې باد شمال را پیدا شي بیرته همدغه کثافت راځي بیا ستاسو کورونو کې ستاسو کورونه چټلوي. تاسو مجبور یاست چې بیا کور پاکوي. نو که چیرته داسې امکان ولري چې په یو مشخص ځای کې واچوئ یا په پلاستیکي یا مثلا په نور ځایونو کې بیسې چیرته لرې واچوئ نو فکر کوم چې موږ به دې ته بیا ضرورت نه لرو چې خپل کور دوه ځلې درې ځلې یا څلور ځلې پاکو. غواړو چې بل اوریدونکو سره په تلیفون کې وغږیږو ګورو چې دوی څه نظر لري سره لري. السلام علیکم صاحب.
السلام علیکم. له سهیلی پښتونخوا مسلم باغ مرغه په کرزی د قدیم جان دي زخم غایم.
قدیم جان سن مهرباني وکي.
رمزي صاحب خیر سلامونه. رمزي صاحب موږ خپل ته په خپل علاقې کې چونکی پارک نه لرو
ښه
او خو نور د چم گاوند د بازار او د محلي او د کوټه پاک لمو یو ټولنه یو پروګرام جوړ کړی دی.
ها ها.
لاس چنزل سوشل ملګرو په شاوخوا کې د یو ملګری دوه ډایرکټران ستا نو هغه داسې دغه مو کړی دی چې د بازار کې کوم کچرا یا د اسخا ځایونه چې دارا سپاکو او په محلو کې په څو کې په ګلې کې چې کوم د زنانه یا د کور وګړي چې کوم دغه را باسي کچرا را باسي تابع لدی
به دونه پیسې اخلي کم داسې خدای خدمت
نه نه دا یو د انساني خدمت یاد
نو هدف می دا شی قدیم جان سبچ تاسو خو واقعا یو ډیر نیک اقدام کړی دی چې غواړی د خلکو نه بدون دنه چې پیسې دغه نه واخلي په وړیا توګه دغه سره کار وکړي خدمت وکړي او خپل کور کله پاک وساتي. دا سیم کان لري په دې خطر چې مثلا څوک دکانداري یا د کور خاوندې ورته وایي چې منګ دغه تاسو چې کوم کثافات راټولوي منګ به دا تاسو نه اخلو وړو به کوم شخص ځای ته دغه په بدل کې پیسې راکوي. هغه کوم کسان چې تاسو سره کار کوي مثلا دغه ټریکټر وغیرہ چې لري هغه به تیلو ته ضرورت لري نور موټر یې خرابېږي. فکر وکړو چې دا به خلاره وسی هغه د لپاره استاد لپاره د عاید یو لاري
ریمزوی صاحب ډیر ښه خبره ده خو موږ د کملګری چې را سره به دی کې دا چې شد طوان والا خلک شد پیسو والا ملګری ستا بس هغه دې ته موږ ارتیا نه دلر نه تر اوسه هغه بیا دا چې د لوب په ډګر کې د لوب د پاره داغه پیسې راټولو یا یو بل میله چې جوړو بیا د دکاندارانو ز پیسې راوخو دا یو کار چې دا موږ مفت کوو.
مننه قدیم جان صاحب چې خبرونه کړي زنګ وهله او نظر در سره شریک نیک قدم مخسته ده او خدای تاسو نور هم توفیق درکې. بل اوردون کتل د په فیسبوک کې خپل البته نوم یې دومره پوره نه دلی کلای سمیولا مسلم وای چاپریال څنګه پاک وساتو تر ټولو زیاته پاملرنه باید عام ولس په نظر کې ونیسي او ورپسې د خاروالۍ د مسولیت چې خار پاک وساتي او د ولس په همکارۍ سره البته نو ولس او چیرته حکومت لاس یو کې فکر کم چې مشکل نه پاتې کیږي. بل ورور وای یار محمد نیازی وای د خار پاک ساتنه د دولت او خاروالۍ کار ده او په کار ده چې دوی پاک وساتي نو ته که چېرته چټل نه کې فکر کم چې خاروالۍ ته به ضرورت هم نه وسي. ورور سباون نظام به وای کله چې خه خاروالی ولرو او اتفاق ولرو نو بیا به دغه کار وشي. کبه اتفاق وسو معنی دا نه چې پارک تلاړي او ورس دی وخړل ارت خو د دی واچول په دې باندې چې موږ اتفاق نه لرو. فکر کوم چې دا وردونکو نظر د پر صورت ستاسو د نظر احترام لرو خو فکر کوم چې پر ځای خبره بنئ چې تاسو د بی اتفاقی په خاطر باندې خپل خار یا خپل پارک یا خپل سړک خراب کړئ. غواړی چې بل وردونکو پوښتنه یا نظر را واخلو ټلیفون کې ګورې چې دوی څه نظر لري. السلام علیکم صاحب.
السلام علیکم صاحب رمزی صاحب امیر خان خبرې کوم سوزیلین السلام ستاسو اوریدونکو ته.
امیر خان صاحب سلام شي.
الله دې مال څنګه جوړی شي.
د الله فضل ده مننه صاحب تاسو خو ته کراري ده.
والا شکر الحمدلله خیرت.
څه شي غواړي د سوزیلند څخه پیغام رسوي؟ تاسو سوزیلند خو اصلا په ټوله دنیا کې کولای زیدا دلیل څه ده چې خلک دومره زای پاک ساتي؟
والله دا صدا چې دا خلک جدي یو خو من پرست دي دوم چې دا د صفایي په اړه کې چې دا د دنیا مثال جنت یا دیږي دومره پاک او کولای ملکم.
امیر خان صاحب کنه غواړم مخ کې د نشور شوی افغانستان د څه وخت للی استي؟
افغانستان ته اوس د لاس راځي کیږي اغلم
ته خه به خو به خي دا پښتنه په دې خطر وکړي چې اغه ملګری چې په بهر کې ژوند کوي او ډیر وخت بعد افغانستان ته لاړ شي داخله وګوري فکر نه کوي چې یو بیخي اغه سره وای شاک شوی چې دا خلک څنګه ژوندۍ پاتې کیږي؟ دا څه فکر رانه درته؟
په خدای دا خبر وکابل ته ټولاله په خپل منطقي ګردیز د خوص د منطقي په څوکاته د کابل کې چې کوم حالات مې ولیدل دا سی یو شنی غوند د نالای غوند په ولې چې دی وو دا سی یو لکه شین رنگ د تورچولې یو بې ته خلکو پورې ور کارم کوو د کوونو نه يم وو د خلک مړ کېدل سرګنه او بل دا کسابې چې دی دغه ته څه فکر وکړي دا کسابان چې مالونه حلال کې لري رو بس یا لې ته وچې دغه مچان مردړای جوړیږي خو بیا وس اختر انده دغه ټول خلک باید چې قرباني کوي چې دغه لره یو کلمه خاص کی او دغه قرباني خو زه فکر کوم سبب هم نه ورسې چې دوی خلکو ته یو
تکلیف راځي وو بالکل
دغه خو انسانان کوي سي دا په دې خلکو پرې تړلې دي دا دوی ولې نشي کوي چې اول کې ته قرباني کوي د خپل غوايا غواله لوي دغه لره یو د کلمه خو باید سي یو طرف ته خاص کی دغه مریضې پیدا کیږي. حکومت خو صدا خدای شاید د کابل حکومت وي د کابل خار چې یو خارجانو ته ما فکر وکړ تا ګرځدل چې دوی کابل خدای سره لکه یو سیګریټ دني مثال یو سیګریټ دني حقیقت سره دغه شینه چې دی واکه موږ خپل سیستم د حکومت سیستم د بیا څه فکر وکړو دغه انسان چې دا څه تاسو مخکې ذکر وکړو چې مزافت څه دا خدای تعالی خو کوین څه قران شریف کې ذکر د لیکنه مو خلک په دې شایو کې ډیر کمزوري دی وټل او تای ورسه رینځوي سب ته یقین وکړ یو وټل ته ورغلم په کابل کې چې دغه خدای شاید چې الله تبي وکړي یو سپینګر وټل ورته ویل ټیکسي ورولم چې دا ډیر یو نوم لري ډیر یو پاک یقین وکړه په دې خبر به ګناګار مکه درې ځینې څور وخته به یو بوی یو یو چک به تر باندې کړی نو دومره یو اوای بند او یو بوی ته داسې یو مردار ځای وکنه نو دا په کابل کې سپینګر وټل چې ورته یی دا چې نور څه درته ویل خدای پاکستان هم دغه د موږ هم سایه ملک دغه سه خولي پاک کوټی لري کو پاک هوټل لري صفای لري لیکن د افغانستان د پاکستان ډیر پارک ده بیا ته رمزوي صاحب خو په کابل کې موږ په وزیر اکبر خان کې یو هوټل ته ولاړو ماړی خرودا سه خاخ کولی ګیره ده د هوټل والا چې د ماړی چوي د خلک یې نه دغه لاس دولس ماړی ده سه په خېټه پرې نیولې د ماړی ګوره د خلکو ته چوي او دومره کاپیر فکر نه کیږي دغه زه خواله لرم لب دغه سرت بوی لري دغه خلک قسم د وټل نه تر ووتو نو دا چی شی دی حکومت کمزوري ده
حکومت کمزوري ده او خلک هم یو څه خپل فردي مسولیت نه ادا کوي او همیشه کوشش کوي چې خپل کار په نور باندې وکړي او مننه امیر خان صاحب خبرونه کې زنګ وهلی و او خوشاله شو چې وطن ته تللې وي بیرته راغلی دا یو څه تجربه به دي دوستان ملګري به دلیدل وسی مننه تاسو نه امیر خان صاحب خبرونه کې زنګ وهلی و فیسبوک بیا هم د اوریدونکو پیغامونه غواړي چې تاسو درنوردونکو سره شریک کو مسعود مسیح الله الکوزی وای د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ نه باید هر څوک خپل وظیفه وپیژني او خپل د کور او د شاوخوا صفایي وکړي نو ان شاء الله یوازې یو ځای به هم خیرن پاتې نشي جمشید مومند البته سلامونه ویلې دي ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ نه وای پیغام تاسو پرېدم مونږ خاروال واید ولرو او بل عام خلک دي چې د چاپیریال ساتنې کې مهم رول لري باید د کورونو خزلې او نورې چټلې بې ځایه ونه غورځول شي دا مشکل به هلته حل شي چې مونږ خاروالي د ښار په هره برخه کې کثافت خانې ولګوي یعنی هدف دا شي چې کچیرته په افغانستان کې خصوصا په لوی ښارونو کې د کثافت د چولو لپاره مشخص ځایونه یي او خاروالي دا ځایونه جوړ کړي نو فکر کوم چې په کابل کې او د ننګرهار کې چې زه یو څه مده مخکې تللی وم دغه شی و خو بیا هم خلکو البته کثافت دانی به ایښې وه خو دوی به خپل دغه کثافت وړه په دې ځای چې په هماغه مشخص ځای کې واچوي د کثافت دانی څنګ ته به یې کېښوده یا به هغه کثافت دانی دومره وړه وه چې ځای به پکې نه وه نو دا هم د خلکو دپاره مهمه ده چې د ځان سره که چیرته کثافت لري باید کوشش وکړي اول د ډیر زیات کوشش وکړي چې داسې یو ځای دې پیدا کړي مثلا کثافت دانۍ په لوی ښارونو کې شته دي او که هغسې نه وي نو کوشش دې وکړي چې په سړک په کوڅه مثلا په لاره په ویالې په داسې ځایونو کې دې ناچوي لطیف صابر وایي د یو لاس نه ټک نه خیژي یعنی ښاروالي په ځان هیڅ شی نه شي کولی خو کاش زموږ ولس په دې وپوهیږي داسې فکر ونه کړي چې دوی کور به هم خاروال پاکوي او خاروالي دې هم خیر وسي ټول فاسد خلک دي یعنی د دوی ورور هدف دا شته چې خاروالي هم خپل کار نه کوي او خلک هم د دې په تمه دي چې خاروالي باید موږ د پاره کار وکړي نه خاروالي کار کوي او نه خلک خپل مسولیت ګڼي چې باید خپل کور کلی پاک وساتي نو همدغه مشکل ده پر صورت فاروق سردارزای وایي که چیرته هر کس خپل مسولیت وپیژني چې څه خوري یا پاتې شونی یې تر کثافت دانۍ ورسوي نو زما په نظر یو ځای به هم ناولی نه شي دغه خبره ډیره مهمه ده دغه موږ او تاسو په فردي مسولیت باندې باور وکړئ یو تقریبا یو درې کاله مخکې زه یو ځل په ننګرهار کې یو پارک فکر کوم چې مانه اوس نوم هیر شه ګلاغا شیرزای پارک ما خیال ده دغه پارک ته تللی و نو هلته اکثرو خلکو به هغه وخت فکر کوم دغه د مالتو وخت و نو مالتې به یې خوړلې بیا به یو بل په هغه پوټکو باندې ویشتل او هغه ټول ښایسته پارک و مګم د یو څه ملګري راغلي ول نو په یو څه وخت کې هغه ځای بیخي چټل که دا موضوع هم ډیره مهمه ده چې تاسو آیا خلکو ته ویلی شئ که نه چې دغه کار چې ته کوې دا غلط کار ده دا مه کوه تر کومه حده پورې خلک فکر کوي چې ستاسو دغه خبره منلی شي او زغملی شي مهمه دا خبره ده رحمت الله مسعود وایي که چیرې یو بالغ او عقیل ښار ته د خپل کور په سترګه وګوري نو ښار او چار اطراف به مو په خپله پاکیږي دی د کابل نه دا پیغام پرې خیدا نو په کار د چې دا کچیرته مثلا من خار خپل ځای وګڼو نو ان شاء الله چې نه بچټلېږي. شفی جیلانی وای کچیری د خار هر وګړی د خار په پاکوالي کې ونډه واخلي نو خار به ډیر زر پاک او ماحول به خشي. چې په دې کار کې رسنۍ مهم رول لري او بدبختانه چې زمونږ رسنۍ ټوله ورځ په سریالونو او په نور شانې لیکلي دي چې تیروي او کومې خاصې برنامې نه لري. نو په کار ده چې هر څوک خپل مسؤلیت دا د مونږ خو وروره خپل مسؤلیت ادا کړه لږ تر لږه د خلکو غږونه هم تاسو پرې در ورسول. باقي ستاسو خپل کار ده. بیا ورځو د خپرونې تقریبا څوارلس دقیقې پاتې دي. ګورو چې ټلیفون کې که کوم اوریدونکي زنګ وهلي د هغوی نظر واخلو. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟
طبیعت ښه ده؟ خیره ده؟ کرړی ده؟
الحمدلله. ته څنګه جوړ وږي؟ اول خو زه وتا ته او د اشنا ټول کارکوونکو ته د اسمان ستوري په شان مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بس تاسو باتمن هلته شپه وشي چې ستوري ډېر دي ډېر دي دلته چون شپه نشته بس د غرو غرو عمر سلامونه. وعلیکم سلامونه زمونږ مومانه مهرباني وکړئ صاحب څوک خبرې کې کم ځای نه صاحب؟
جنبی پښتو خو د شایسته پښین کلی د فرانسې دا وخت ز اسمت یار خوشال در سره.
مهرباني وکړئ اسمت الله خانه مثلا دا د خپل کور ملګری دی د خپل کور ګاونډیان دی دوی تاسو کله برته ویلی دي چې څنګه خپل ځایونه پاک وساتي یا مثلا څنګه کثافات روانه شي؟
کوم دی دا شته کله دا څنګه چې درشم په دې کې موږ خپل صفای کو دا غلنګ د ګلیانو د کو خپل کو نالانی دی خپل د ځوانان را غوښتي چې کو ګلیان دا غلنګ کو دا غلنګ په باغو کې دا کوم شي چې دا هیڅ څه درک نه شو لګول چې تاسو تاسو ستر راځي دا شهرونه چې کوم دی دا غسی نه دی مګر کله چې کوم دی دا خپل سیمه دا موږ خپل ځوانان خپل مزور سره کوي.
ډیر زه تمنه احساسونه اسمت الله خان چې زنګ وهله خپل نظر در سره شریک امدارنګ نصرالدین تنها کناړی دوی هم خپل پیغام پریښی ده په فیسبوک کې وایي چې زما په نظر د پارکونو پاک ساتل سو ټکو ته اړتیا لري. اول پارک کې د کچردانی ولګول شي معنی ده د کثافتدانی د کېښودل شي. پارک ته د سو ملزمان وټاکل شي. پارک کې د ناپاک شیان نه خرڅېږي او هر شی خوراک ته د هر شی د خوراک ته خپل ځای باید وټاکل شي. معنی ده چې هر شی چې موږ خورو دغه لپاره باید مشخص ځای وسی. خان به ویلی دی چې صفایی جز د ایمان ده بلکې نیم ایمان دی. او محمد حسن علی خیل به وایي تر څو چې خپل شخصي سالم عقل ونه لري هیڅ شی هم پاک نه ساتل کیږي. زمونږ د هیواد خپل خلک بعضې له پاک شي څخه ناپاک شی ورته ښکاري. بر صورت مننه ستاسو نورونو چې دوستانو چې پیغامونه هم پرېښول دلته په فیسبوک کې. نور پیغامونه هم شته دي چې انشاءالله د درنودونکو سره به تقریبا 15 دقیقې وخت لا شته ده. 2 دقیقې فکر کوم وخت شته دی یو څو تر نور اوریدونکو نظر هم راخلو البته په ټلیفون کې. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. سر جوړ په خیر؟
طبیعت ښه ده؟ کراری ده صاحب؟
بخیا من امان ستاسو وخت ته پاکه خدای غواړو. سر عبید الله ارمانی ما د جنبی پښتونخوا خانوزی سره دا د تاسو د ټلیفون په اړه کې ما او د اشنا رادیو ټول کار کوم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. ارمانی صاحب مهرباني وکړئ.
یاره دومره ښه په ځله پوری موضوع راخست کی دا او ته دې به زه کولی چې انا ماشاالله دې ښه ته موضوع راوړی نو صفای کوم دا صفای خو نو اصل خبره دا غد چې معنا صفای خو نیم هیمان دی کنه صفای خو نیم هیمان دی او بهرال موږ په خپل کوم خاندي سیمه چې داش دا ګندګي او دا دا بازار کې کوم صفای دی دا بازار سبهار دا خپل خلک لګولې دي په دا خاندي بازار کې دا صفایان کې په دا ګلیان کې په دا نالیان کې دا کوم وخت دا بارانونه و چې دا وګ سره راشي په دا ګلیان کې دا وبم چې کوم وخت
بس او به کراشی دا خپل کسان او تولاجی دا صفایان کی د بازار سره شلی داس یو ماندو یو کوی ودته دا کچری مچری غرزو ان شاء الله دا صفای خو ارزه صفای په کار دی.
بس تاسو چې خپل مسولیت ادا کړی د خډیره خبره د ډیره زیاته مننه تاسو نه چې په خبرونه کې دی زنګ وهله و امدرنګ فضل الله مهاجر شینواری په فیسبوک کې وایي چې د محیط او چاپریال ساتنې کې ټول باید برخه واخلي، دانه واځي د خاروالۍ او نه د پارکونو د پارکونو معنی دا چې کوم کسان پارکونو مسؤلیت لري دا غوې وظیفه ده، ځکه حدیث کې راځي چې وایي پاکواله د ایمان نیمایي برخه ده او په دې سره د ډیرو مرزونو مخه نیول کیږي او په صفایي کې هر انسان باید احساس پیدا کړي ځکه د چاپیریال ساتل د ځان صفایي ده. ډیر زیاته مننه ښاغلی فضل الله مهاجر شینواری صاحب چې خپل نظر دې په فیسبوک کې دبرېښو. ګلاب خوستی به وایي چې په سلو کې 40% د مریضیو وجه ده اول د ځان پاک ساتنه او بیا دغه وایي کومې کچې ته موږ خپل ځان او محیط پاکونه ساتو نو اکثره مریضۍ دم دینه پیدا کیږي. 15 دقیقې وخت لرو درنودونکو، غواړو چې هر څه امکان لري د اوریدونکو سره وغږیږو په تلیفون کې، البته په فیسبوک نور پیغامونه هم شته دي، موږ هم دومره مناسبه وګڼله. البته د نور اوریدونکو نه معذرت غواړو چې موږ نشو کړی د هغوی پیغامونه تاسو درنودونکو سره شریک کړو. ګورو چې د اوریدونکو کوم ځای زنګ وهلی. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
څوک خبرې کې کوم ځای صاحب؟
زه قاری سراج دین خیبر پختونخوا ضلع منصرې نه تاسو سره تماس کړم. ازادي راډیو اسکار راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ قاری صاحب.
ډېر ښه موضوع مو راخستې ده، دغه تاسو د صفایي په موضوع کې بحث کوئ لګیا سي غږیږي که نه؟
بله صاحب.
نو یو خبره زما دا ده که نه چې افغانستان خو اسلامي ملک دی، اسلام پاک دی، پاک شیخ وکړي. نو افغانستان ته خو تمام دنیا کفار راغلي، نو دا هم د کفار دی چې د افغانستان پاک صفای شي که نه؟
نو بس هغوی خو پاک دي، خو موږ نه پاکي. موږ خپل کور کلی پاک نه ساتو، مثلا پارک ته خو هغوی زموږ نه راځي که څنګه قاری صاحب؟
خو د افغانستان خاوره کې خو اوسېږي که نه؟ اسلام د افغانستان اسلامي هېواد ده، ټول مسلمانان الحمدلله. نو دا ناپاکه دي، ممکن دوی دې اوځي که نه؟ دا
دوی چې وځي بیا به ملک پاک شي. مننه مننه قاری صاحب، فکر کوم چې تاسو یو څه سیاسي موضوع باندې وغږېدلې. په هر صورت مننه ستاسو نظر و، دا موږ هم خپور که خو د ښار او د کور کلي او د پارکونو په موضوع باندې غږېږو. په دې باره کې مو که نظر درلود انشاءالله چې په راتلونکي کې که چېرته په دې موضوع باندې موږ غږېدلو ستاسو نظر دا زموږ سره شته. مننه قاری صاحب چې زنګ دې وهلی او بل اوریدونکو سره غږېږو. ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نعیم تاثیر یم د بلوچستان د پښین د تحصیل بسور سره.
تاثیر صاحب مهرباني وکړئ.
گزارش دا دی چې دلته لږ غلط فهمي ده زما په خیال د الفاظ یا د لغاتو.
بله صاحب.
یو شی دی صفایي، یو شی دی پاکي.
بله.
یو شی دی صفایي، یو شی دی پاکي.
ښه صاحب.
دا او د پاکي او د صفایي فرق دا دی چې او پاکي څه په عربي کې طهارت وایي او صفائی ته نظافت وایي.
خسب
دا کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې ګرانو اوریدونکو وړاندې کوي چې صفائی نیم ایمان دی. صفائی نیم ایمان نه دی، گزارش دادی چې پاکی نیم ایمان دی.
خسب
پاکوالی راځي په باطنی طریقه سره چې د الله تعالی حکم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده.
خسب
او صفائی راځي په شیمپو او په صابونو په دغه شیانو سره. دې بیرته په داسې وړاندې کوم یو انسان راولاړېږي اودس کوي، اودس چې وکړي ټول بدن یې صفا کړي، چې کم کم د ضرورت پښې لاسونه مخ دا ټولې صفا کړو، د سر مخه یې وکړله، خو د دغه انسان د ګوتو نه د دوه څاڅکي وینې بهېږي.
بلې صاحب.
دغه انسان بیا پاک نه شو، پاک نه شو، اودس یې مات شو، دی د اودس لمانځه دپاره بیا دی پاک نه دی، صفا دي بې شکه. دا یو انسان راولاړېږي خو په صابونه سره ټول بدن مینځي، ټول بدن د ده صفا شي، ټول بدن صفا کړي، خو دا صابونه کې داسې لوی خاشه ګندګي ده، په دا ګندګي سره ټول بدن بیا بېرته ناپاک شي. صفایي خو یې وکړله، د معمولي وینه ده یا معمولي د خنځیر غوښه ده یا معمولي بله داسې شی دي چې هغه ته د اسلام حرام ویل کېږي. نو دغه د صفایي او د
پاکي ډیر زیاته مننه. بله مننه. تاسو نوم څه وبخنه غواړم صاحب؟ تاثیر صاحب ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې د زنګ وه او خپل نظر د زمنګ سره شریک او د پاکي او د صفای ترمن چې کوم فرق تاسو البته د اسلام د نقطه نظر قختلم د اوریدونکو سره شریک او غم شریک ډیر زیاته مننه. زمنګ د بحث موضوع هم دغه و چې څنګه وکړ شو خپل کور کلی پارک سرک عامه ځایونه نور چې چیرته موږ تګ راتګ کوو څنګه پاک وساتو د چا مسؤلیت ده په همدې موضوع خبرې کولې. درنوندونکو د ځوان هیلې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ټول اوریدونکو نه مننه کوو چې په تلیفون کې زنګ و خپل نظر یې زره سره شریک او یا په فیسبوک کې خپل پیغامونه را لګلی ول. پاتې شپه مو نیکمرغه. علامه مال د خبرونې پروسی شبکې د رفیق شینواری په آواز کې د حمزه شینواری صاحب همدا غزل در سره شریکو.
مشتری دل پیدا کړم